آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای کټمنډو په ختیس کې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. د شنبه د ورځې په زلزلې کې د مړو شمیر د 2200 نه غوښته. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو په نښته کې د سلویښتو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او په پیښور کې د سیلې او باران له وجې 15 کسان مړه او د 150 نه زیات زخمیان دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي، او د امریکا د جمهور رئیس سره د سپینې ماڼۍ د خبریالانو میلمستیا یو ځلې بیا د ټوقو او خندا ډکه وه. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شئ. اوس خلیل خان او زه نظرانا یوسف زی درته خبرونه وړاندې کوو.
ټاکل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دا اونۍ هند ته ولاړ شي. دا نیو ډیلي ته د ولسمشر غنی چې هند د هند له سیال پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې تودې کړي لومړنی سفر دی. هند د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې، خو د ولسمشر غنی له راتګ سره د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د ځینو په ګمان یو څه واټن پیدا شو. خو د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکه کې ویلي دي چې هند ته د ولسمشر سفر د دواړو ملکونو د ښو اړیکو یو ثبوت دی، او په دې سفر کې به په ګڼو مسلو خبرې او د همکارۍ ژمنې وسی. هغه وویل
دوستان مونږ ته ځانګړی اهمیت لري، او دغه اهمیت په اساس رئیس جمهور ډیر ژر هندوستان ته یو سفر لري. په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
ځینې کارپوهان وایي کابل ته د هند په هغې کابل د هند پر هغې پریکړې یو څه ناراضه سوی دی چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر مهال یې له ډیلي نه د درنو وسلو او نورو پوځي وسایلو د مرستو غوښتنه کړې وه، خو ډیلي ترې پر شا شو. هند په همدغه میاشت کې درې څرخي الوتکې کابل ته واستولې، خو د جنګي ټانکونو په ګډون یې نور پوځي تجهیزات کابل ته نه دي ورکړي. ویل کېږي چې ولسمشر غنی له هند نه د پوځي مرستو غوښتنه ځنډولې ده.
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو په نښته کې 28 تنه وسلوال مخالفین د کندوز مرکز پورې اړوند ګلچپې سیمه کې هم دارنګه 14 تنه وسلوال مخالفین د دې ولایت په قلزال ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د کندوز د والی ویان عبدالواسع باسل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې د افغان امنیتي ځواکونو 8 تنه منصوبین هم وژل شوي دي او 14 تنه ټپیان دي. باسل زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د ګلټپې سیمې نه تکتیکي شاتګ کړی دی. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندوز اړوند ګلټپې سیمه نیولې ده.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې باید له سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوه کېدو پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناترانو ول کچيري له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي نسی، نو دا تړون بیګټ دی. سناتور حسیب الله کلمزي په دې اړه داسې وویل:
د امریکا متحده ایالات دوه قرارداد ته وعده نه لیدي، نو په همدې وجه افغانستان د مشره د بین المللي توافقنامه امنیتي قراردادونه او ستراتیژیک قراردادونه د امضا او د لغوه صلاحیت لري.
له بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلي بیا ټینګار وکړ چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاحکار محمدین فاطمردي جرګې ته ور وغوښتل شي.
د روزګان د امنیت کومندانۍ سرپرست وجلې شو. د روزګان ولایت چارواکي وایي دغه ولایت د امنیت کومندانۍ سرپرست ګلاب خان پرون ماسخوتن 9 بجې د ترنکوټ ښار په سرخو منده سیمه کې ل خپل یو ملګري سره هغه مهال په ډزو وجلې شو چې غوښتلې په سیمه کې د ځینو امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب امریکا غږ ته وویل د ګلاب خان د قتل په تورې د جنایي پولیسو یو منصبدار چې د پیښې په سیمه کې موجود نیولی دی. دوست محمد نایاب وایي نیول شوی کس سهیل نومیږي چې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او ورباندې شک دی چې په دې قتل کې لاس لري.
د پکتیا ځایي چارواکي وایي 15 تنه کارګر هغه مهال د اوان په برید کې ټپیان سوي چې د مرکز ګردیز جنوب لوري ته د سراوڼۍ په سیمه کې د عامه نظم پولیسو په یو نوي جوړېدونکي ودانۍ کې په کار بوخت وو.
خبرونه ته ادامه ورکو. په پېښور کې د سیلۍ او باران لوجې 15 کسان مړه او 150 زخمیان شوي دي. د پاکستان محلي رسنیو رپورټ ورکړه چې مړی او ټپي شوي کسان روغتون ته انتقال شوي دي، خو یره شته چې د تلفاتو شمیر به لا هم زیات شي. د پېښور په 3 لوی روغتون کې بیړني حالت اعلان شوی دی. دغه زیاتره کسان د چتونو او دیوالونو د رالوېدلو لوجې مړه او ټپیان دي.
د سور د ومی او اتمی د غندونو او د تیرو 40 کلونو د جګړو د قربانیانو د یاد په خاطر نن په کابل کې د عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن څه باندې 2500 د قربانۍ شوو خلکو عکسونه د عام سړک پر سر راځړولي وو. او د تیرو 40 لسیزو د جګړو د عامه د عاملونو د محکمه کېدو غوښتنه یې کوله. دغه انجمن یو چارواکي وویل دا چې د سور د ومی او اتمی د غمیزو یاد ژوندی پاتې سي، نو ځکه د عام سړک پر سر د وژل شوو کسان واکسونه د خلکو ننارې د پاره ایشی دي.
هغوی چې په مشرۍ کې یو په ځنګړي ډول چا چې جنایت کړی دی، هڅه ادا ده چې په هر ډول وی دا جنایتونه له یاد وویستل شي. زمون خلک مازی نشي هیرولی او دا نشي زغملی چې هیر کړي څومره جنایت شوی دی.
دا عکسونه چې د ډبوري او د کابل پونتون سویلي دروازې ترمنځ سړک په دواړو غاړو غاړو کې شدل سوي دي. د تیرو 40 کلونو د هرې دورې او د هرې ډلې د جنګي جنایاتو نمونې پکښې دندارې ته وړاندې سوي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د شنبې په ورځ بلوچستان د سیبي په سیمه کې د یوې 14 له کبله 3 کسان وژل شوي دي او 3 تن نور ژوبل شوي دي. د سیمه پولیسو مشال راډیو ته وویل چې 14 مواد په یو بایسیکل باندې ځای په ځای شوي وو. دوی دا هم وایي چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول کسان ولسی خلک دي. د پولیسو یو ځای مشر آصف خجک د دې پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان دي.
په نیپال کې د ژغورنې پراخ عملیات روان دي، خو چارواکي وایي چې د زلزلې له وجې اوشت طرفات ډیر زیات دي. تر اوسه پکې 2200 کسان وژل شوي او شاوخوا 15000 ټپیان دي. د امریکا د جیولوجیکي څېړنې مرکز ویلي دي چې د زلزلې وروسته نن بیا د کټمنډو څخه 15 کیلومتره ختیځ طرف ته د مځکې 10 کیلومتره لاندې د زلزلې وروستۍ ټکانونه احساس شوي دي او کېدای شي چې د 50 کیلومتره شاوخوا سیمې ته تاوانونه رسېدلي وي. تر اوسه پورې دي وروستۍ زلزلې اغیزې نه دي اعلان شوي. په نیپال کې یو زورور زلزلې چې قوت یې 8.8 درجې و پرون د شنبې په ورځ د نیپال د پایتخت کټمنډو شمال لویدیځې سیمې ووهلې او ټوله سیمه یې تباه کړي. نن د یک شنبې په ورځ د مړو شمېر 2200 هم زیات شوی دي. کورونه، سړکونه او ودانۍ ټولې پکې تباه شوي دي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کراچۍ په ښار کې د ښځو د حقوقو په مبارزه سبین محمود باندې حمله غندلې او د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دا قتل غندلی دی او د هغې کورنۍ خپلو خپلوانو او دوستانو ته یې خواخوږي څرګنده کړې ده. وسوالو کسانو په محلي وخت جمعې د ورځې په ماښام د موټر سایکل نه په سبین محمود باندې ډزې وکړې او هغه یې ووژله.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ د خبریالانو کلنۍ انونوي غونډې ته وویل چې د خپلې دورې په وروستۍ دوره کې یو نوی دریځ نیولی او ناستو مېلمنو ته یې وویل چې زما د ولسمشرۍ دورې څلورمې برخې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. د امریکا جمهور رئیس سره د سپینې ماڼۍ د خبریالانو مېلمستیا یو ځل بیا د ټوکو او خنداو ډکه وه. جمهور رئیس د خبریالانو، لیکوالانو او د واشنگټن د مشهورو څیرو په مخ کې پر خپل ځان او په خپلو سیاسي عرفانو ټوکی وکړي. جمهور رئیس اوباما په داخلي سیاسي عرفانو هم سخت نیوکړي او ناست خبریان یې ډیر ښه ډیر وخندول. اوباما وویل
زه اوس دومره زوړ شوی یم چې جانبینه روار